Radio.
د امریکا غږ آشنا رادیو له همکارانو مننه کوو. د ساده رادیو د نن ورځې خبرونه پیلو. زه اجملند او زمانور همکاران درته هرکلی وایو په دې هیله چې وخه او خوشاله ورځ به مو پیل کړی وي. نن د دوشنبه ورځ ده. د 1404 هجري لمریز کال د وری د میاشتې 10مه نېټه ده چې د 2015 عیسوي کال د مارچ له 1/3 سره برابره ده. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 2.90 او د اف ام 5.15 اورېدلی شي. د ساده رادیو سهارنۍ نیم ساعت خبري مجله د مهمو خبرونو له سر ټکو پایلو. په کابل کې په یو انتحاري حمله کې د یو ماشوم په ګډون 3 کسان وژل شوي دي. دا ولسی جرګې هغه کمیسیون چې د فرخوندې د وژل کېدو په اړه څېړنه کوي پرون رسمن کار پیل کړ. او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري پاکستاني امنیتي چارواکي وایي د پاکستان د پوځ یو جګ پوړی افسر پرون په پېښور کې په ډزو وژل شو. بشپړ خبرونه واورئ. په کابل کې په یو انتحاري حمله کې د یو ماشوم په ګډون 3 کسان وژل شول. د کورنیو چارو وزارت ویا نجیب دانش ازادۍ رډیو ته وویل چې په دې پیښه کې د ولسي جرګې د غړي ګل پاچا مجدي په ګډون 8 کسان ټپیان شوي هم دي.
یک عمدی انتحاری بالای وسایط کاروان موترهای جناب گلپاچا مجیدی.
دا کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش وای انتحاری حمله د ولسی جرګې د غړي گلپاچا مجیدی د موټر پر کاروان وشو. په دې حمله کې د یو ماشوم په ګډون 3 کسان مړه او 8 نور ټپیان دي. خغلی مجیدی هم برسیرن ټپی شوی. د حمله پرون ماښام شاوخوا 6 بجې د کابل په شاه شهید سیمه کې وشوه. د کورنیو چارو وزارت سرچینې وایي چې خغلی مجیدی له یوې غونډې د راوتلو په حال کې و چې برید پرې وشو. دا ولسی جرګې هغه کمیسیون چې د فرخوندې د وشل کېدو په اړه څېړنه کوي پرون رسمن کار پیل کړ. په یاد کمیسیون کې د ولسی جرګې د 5 کمیسیونونو استازي غړیتوب لدی. د ولسی جرګې غړي عرفان الله عرفان ازادۍ رډیو ته وویل د کمیسیون غړي د خپل کار نتایجو ته هیله مند دي. د عدلی او قضایی تقنین د ښځو د چارو کورنۍ امنیت پوهنې او لوړو تحصیلاتو د کمیسیونونو استازو ته په دې کمیسیون کې بلنه ورکړل شوې او خپل کار یې پیل کړی. هیله من یو چې د شنبې یا یکشنبې تر ورځې به مطلوب نتایج ترلاسه کړي. ولسی جرګې د 4 شنبې په ورځ پرېکړه وکړه چې د فرخوندې د وژل کېدو په اړه د څېړنې لپاره یو کمیسیون ته دنده وسپاري. د ملي امنیت ادارې د حقانی د ډلې د 3 غړو د نیولو خبر ورکړی. د ادارې په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي دا کسان د پکتیکا ولایت په ګیانی ولسوالۍ کې د امنیتي مسؤلینو لخوا نیول شوي خو وختي نه دی ښودل شوی. پاکستاني امنیتي چارواکي وایي د پاکستان پوځ یو جګ پوړی افسر پرون په پېښور کې په ډزو وژل شو. چارواکي وایي چې نامعلومو وسلوالو پر طاهر عظیم د پیښور په حیات آباد سیمه کې په داسې حال کې ډزې وکړې چې له جومات څخه خپل کور ته روان و. له پیښې وروسته پولیسو سیمه محاصره کړه او د تلاشۍ عملیات یې پیل کړل. خو چارواکي وایي چې وسلوال د پیښې له ځایه په تیښته بریالي شوي دي. بلخوا پاکستان پرون یوه بوئنګ الوتکه یمن ته واستوله څو په دې هیواد کې ډېره پاکستاني وګړي او ډیپلوماټان یو امن ځای ته ولېږدوي. د رپورټونو له مخې د پاکستان د هوایي شرکت بوئنګ 1 الوتکه له 4 پاکستاني وګړو سره پرون د یمن الهدیه هوایي ډګر څخه والوته. په همدې حال کې د پاکستان سمندري ځواکونه وایي چې یوه جنګي کښتۍ د عدن خلیج پر لور خوځېدلې. اسلام آباد وایي چې په یمن کې شاوخوا 3000 پاکستانیان اوسېږي. د عرب لیگ سرمشریزي پرون د یو ګډ عربي ځواک پر جوړولو موافقه وکړه. په پام کې ده چې د عربي هیوادونو استازي راتلونکي میاشت د دې پوځ د جوړولو پر څرنګوالي خبرې وکړي او د خپلو څېړنو نتایج په 4 میاشتو کې خپلو دفاعي وزیرانو ته وړاندې کړي. د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی پرون په شرملسیخ کې د عربي هیوادونو د سرمشریزي پریکړه اعلان کړه. وی ویل عرب مشرانو په اصل کې پریکړه وکړه چې یو متحد عربي پوځي ځواک جوړ کړي. د غړو هیوادونو د پوځي ځواکونو تر څارنې لاندې به د لوړې کچې یوه کمیټه جوړه شي. د ګډ عربي ځواک د جوړېدو پریکړه په داسې حال کې کیږي چې په یمن کې د حوثي شیعه وسلوالو پر ضد د سعودي عربستان په مشرۍ د 2 هیوادونو د ائتلاف لخوا هوایي حملې روانې دي. او سعودي عربستان ولسمشر ولادیمیر پوتین د سوریې په کورنۍ جګړه کې د روسیې د ګډون په مسله کې په دوه مخې تورن کړی. دا وینا د مصر په شرم الشیخ ښار کې د عرب لیگ د غړو هیوادونو په سرمشري ده کې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو د وزیر سعود الفیصل له خولې نقل شوې ده. نوموړی وروسته له دې چې پوتین یو لیک په سرمشري ده کې ولسول شو ویلي، په داسې حال کې چې مسکو د سوریې د ولسمشر بشر الاسد په ملاتړ سره په منځني ختیځ کې بې ثباتۍ ته لمن وهي، پوتین باید دا ډول څرګندونې ونه کړي. دوستانو خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. د دې خبرونو تفصیل زموږ ویب پاڼه کې هم کتلی شئ، ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویب پاڼې پته ده. وړاندې په دې نیم ساعت خبري مجله کې دا ریپورټونه مطالب لرو. د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي چې حکومت د صدراعظم د څوکۍ په اړه د ارزونې او د هیواد په اساسي قانون کې د نورو بدلونونو په مقصد د ځانګړي کمیسیون د جوړولو عملي کار نه دی پیل کړی. په دې اړه په رپورټ سربیره مولدې خبرو چې د حکومت اجرایي ریاست د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون ته د ولسمشر له لوري د رئیس معرفي کول د سیاسي توافق خلاف بللی دي. دا به مو واورئ چې د خبریالانو د دفاع یو شمېر ټولنو د یو بهرنۍ عکاسې د وژلو او د یوې بلې خبریالې د ټپي کولو په تور د یو پولیس د محاکمه کېدو هرکلی کړی دی. د سیمې او نړۍ په مسلو کې اورئ چې عرب مشرانو پرون د یو ګډ عربي ځواک پر جوړولو موافقه وکړه، او د پاکستان په پېښور ښار کې یو لوړ پوړی پاکستاني پوځي چارواکی په ډزو وژل شوی. دا ساده راډیو ده. د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي چې حکومت د صدراعظم د مقام په اړه د ارزونې او د هیواد په اساسي قانون کې د نورو بدلونونو په مقصد د ځانګړي کمیسیون د جوړولو عملي کار نه دی پیل کړی. د ملي وحدت د حکومت د جوړېدو په لومړنۍ موافقه کې دا یادونه شوې وه چې ولسمشر له لوړې وروسته باید په اساسي قانون کې د بدلون راوستلو لپاره یو کمیسیون ته دنده وسپاري، خو د ولسی جرګې دوهم مرستیال وایي حکومت تر اوسه په دې برخه کې هیڅ راز اقدام نه دی کړی. احمد تکل د دې موضوع نور تفصیل دروري.
د ملي وحدت د حکومت د موافقې پر لاسلیک له شپږو میاشتو زیات وخت اوښتی، خو ټول مواد یې تر اوسه نه دي عملي شوي. د لویې جرګې رابلل او د داسې یو کمیسیون جوړول چې په اساسي قانون کې د بدلون او د اجرایه صدراعظم د مقام د رامنځته کولو په اړه څېړنه وکړي، د دې موافقې په لومړۍ برخه کې راغلی و. د ولسی جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان وایي چې د داسې یو کمیسیون د جوړېدو په اړه حتی مقدماتي خبرې هم لا نه دي پیل شوي.
معلوماتی که ما داریم هم از ریاستی و هم از دست اجرایه، کارهای عملیه که او معلوم بوده باشه مردم افغانستان و به ارتباط آگاهی که از داشته باشد متاسفانه به صورت نگرفته و خاطر ایجاد هم کمیسیونی که برای آوردن اصلاحات یا تعدیلات در قانون اساسی ایجاد نشده و به ارتباط حتی گفتگوهای ابتدایی هم و صحبتهای آغازین هم شروع نشده.
د ملي وحدت د حکومت د جوړېدو موافقه د وږي په دیرشمه نیټه په کابل کې لاسلیک شوه. د موافقې له مخې ولسمشر او اجرایه رئیس په اساسي قانون کې د بدلونونو د راوستو په مقصد د یو کمیسیون پر جوړولو سلا شول. د ولسي جرګې دوهم رسیال وایي افغان حکومت د ملي وحدت د حکومت د جوړېدو له موافقې سره سم د صدراعظم د څوکۍ پر رامنځته کولو مکلف دی، خو په دې اړه وروستۍ پریکړه به لویه جرګه کوي.
ارتباط به این که آوردن نظام صدارتی در افغانستان، صدارت یا صدر اعظم چقدر این تطابقت داره با اوضاع افغانستان، با حالاتی که ما اکنون در او به سر میبریم، ضرورت است که با آمدن لویه جرگه که از تمام اقشار افغانستان نمایندگی خواهد کرد یا تصمیم کلی را خواهد گرفت و این باید بررسی شود که چقدر مفید است آوردن پست صدارت در حالت کلی در نظام افغانستان.
د پښتنې ته چې له شپږو میاشتو وروسته لا هم په اساسي قانون کې د بدلون لپاره کمیسیون ولې نه دی جوړ شوی، د ځواب موندلو لپاره مو هڅه وکړه چې د افغانستان د جمهوري ریاست نظر واخلو، خو له پرله پسې تماسونو سره سره بریالي نه شو. د لومړنۍ موافقې له مخې د ملي وحدت حکومت ژمنه کړې چې د اجرایه صدراعظم د مقام د جوړولو لپاره اقدام به د دوو کلونو په ترڅ کې کوي، خو له هغه مخکې مکلفیت لري چې د ولسي جرګې د نصاب د بشپړولو په مقصد د ولسوالۍ د شوراګانو انتخابات ترسره او همدارس د هیواد د وګړو لپاره د برېښنایي یا کمپیوټري تذکرو د ویش بهیر ژر تر ژره بشپړ کړي.
و موریدل چې د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي د حکومت لخوا د صدراعظم د څوکۍ د ارزونې او د هیواد په اساسي قانون کې د نورو بدلونونو په مقصد د ځانګړي کمیسیون د جوړولو عملي کار نه دی پیل شوی. بلخوا د حکومت اجرایی ریاست د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون ته د ولسمشر له لوري د رئیس معرفي کول د سیاسي توافق خلاف بللي. د اجرایی ریاست د ویان رستیال وایي په دې اړه باید د ولسمشر او اجرایی رئیس ترمنځ خبرې شوې وای. ولسمشر اشرف غنی شاوخوا یوه نیمه اونۍ مخکې د یو فرمان په صادرولو سره د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون رئیس او غړي وټاکل. قسیم سلیمان له کابله په دې اړه نور تفصیل راکوي.
د ولسمشر له لورې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون ریاست ته د شکرې بارکزی نومول د اجرایی ریاست له غبرګون سره مخامخ سوی. د اجرایی ریاست د ویاند مرستیال اصف اشنا د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د سیاسي توافق له مخې باید د دغه کمیسیون د رئیس د ټاکلو لپاره دواړه لورې له یو بل سره مذاکره وکړي. دی وایي په دې اړه باید د ولسمشر او اجرایی رئیس ترمنځ مذاکرات وسي او له دغو مذاکراتو څخه یوه د منلو وړ نتیجه ترلاسه سي. شغل اشناوی کوم غړي چې ټاکل سوی پاړه خبرې سوی وي خو په دې اړه مذاکرات نه دي سوی چې دغه کمیسیون رئیس باید څوک وي. د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د رئیس په توګه یو څوک ټاکل سوی خو دا چې مذاکره نه ده سوی او زموږ په باور دا په حقیقت کې له سیاسي توافق څخه تخطی ده. باید له سره خبرې وسي او د مشترکو خبرو په نتیجه کې موږ باید یوې پایلې ته ورسیږو. د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله په وروستیو کې ویلي چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د رئیس د ټاکلو په برخه کې ځینې ملاحظات لري. د ملي وحدت حکومت د موافقتنامې له مخې ولسمشر باید د حکومت له جوړېدو سره سم د یو فرمان په خپرولو سره د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره یو کمیسیون جوړ کړی وای. خو د نوي حکومت له جوړېدو شپږ میاشتې وروسته ولسمشر یو فرمان خپور کړ او د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون غړي معرفي کړل. د دغه فرمان له مخې شکریا بارکزی د دې کمیسیون مشره او صدیق الله توحیدی مرستیال ټاکل سوی. د غرض شاه سلطان عاکفي او وجمه فروغ منشان او ولی امیری عبدالقدیر کریاب بشیر فاروق محمد امین احمدی فیض الله زکی کاون کاکړ صبرینا ثاقب ګل احمد مددزی عزیز الله رفیع عبدالمجید غنیزاده او د ملګر ملتونو استازی تادامیچی یماتو د دغه کمیسیون غړي ټاکل سوی دي. په همدې حال کې اکسینیا د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنې شبکې انتقاد کوي چې د دغه کمیسیون په ټاکنه کې معیار تجربه او تخصص ته پاملرنه نه ده سوې. د دې شبکې رئیس جانداد سپینغر ازادي راډیو ته وویل چې که د دواړو سیاسي ټیمونو ترمنځ په دې برخه کې اختلافات ژر تر ژره حل نه سي نو دا پروسه به له ستونزو سره مخامخ سي.
په تاسو سره موږ چې ګورو اوس زیاته برخه آزاد دوه ټیمونو سیاسي ټیمونو نمایندګي کوي چې دا اوس تشویش وجود لري چې د یو خانه په مسلکي توانایي به کمیسیون نه لري د بل خانه چې دوه ګروپ دي دوی څرنګه کېدای شي اختلاف پیدا کړي په ډیرو مواردو او په نتیجه کې د اصلاحاتو پروسه منبسته ورسیږي.
د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د انتخاباتو په قانون کې د بنسټیزو اصلاحاتو د غرض د انتخاباتي کمیسیونونو په ترکیب کې د تغییراتو دنده لري. جمهور ریاست د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د رئیس په ټاکنه کې د اجرایی ریاست د غبرګون په وړاندې تر اوسه څه نه دی ویلي خو د انتخاباتو څارونکي بنسټونه وایي که د دغه کمیسیون په ترکیب کې بېطرفه کسانو ته هم ونډه ورنه کړل سي نو د دوی د کار نتایج به هم د خلکو لپاره د منلو وړ نه وي.
خبری مجله اوري.
دوستانو د افغانستان په اړه نور رپورټونه لرو خو اوس د خیبر پښتونخوا پیښور خارتزو نامعلومو وسلوالو پرون په پیښور کې د پاکستانی پوځي او برحاله جګپوړی پوځي افسر کرنل طاهر عظیم په ډزو وشلې دی. له پیښوره پرې د ذبیح الله شفق راستولی رپورټ اورو.
د خیبر پښتونخوا په مرکزی ښار پیښور کې امنیتي چارواکي وایي چې نامعلومو وسلوالو د یکشنبې په ورځ په پیښور کې د پاکستانی پوځي او جګپوړی افسر لیفټیننټ کرنل طاهر عظیم په ډزو وژلی دی. د پیښور د پولیسو په وینا وسلوالو پر کرنل طاهر هغه مهال د پیښور د حیات آباد په فیس 3 نومي سیمه کې ډزې وکړې چې نوموړی له جومات نه کور ته پلارو. د پیښور د حیات آباد د پولیسو یو ځایي مشر عمران د پیښې په ځای کې له رسنیو سره په خبرو کې وویل کرنل طاهر تر لمونځ کولو وروسته کور ته روان و چې په لاره کې پرې دوه موټر سایکلو سپرو چې له مخکې نه ورته په کمین کې ناستو ناتړه ډزې وکړې چې په نتیجه کې هغه سخت ټپي شو چې بیا وروسته یې روغتون ته تر رسولو مخکې ساه ورکړه. طاهر عظیم د پاکستانی پوځ برحال افسر و چې لاره د پیښور د بډبیرې اوسیدونکی و خو دا مهال د پاکستان د پنجاب ایالت په راولپنډۍ ښار کې پر دنده بوخت و. په پیښور کې په دې وروستیو کې د سیاسي ګوندونو د غړو پولیسو او نور امنیتي ځواکونو په هدفي وژنو کې په داسې حال کې ډېروالی راغلی چې پاکستانوي پوځیانو په دې وروستیو کې په شمالي وزیرستان او همداراز د ډیورنډ کرښې ته څیرمه په نورو قبایلي سیمو کې د ترهګرو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي او د ګڼو لاسته راوړنو ادا کوي. دا لومړی ځل دی چې وسلوالو په پیښور کې د پاکستاني پوځ برحال افسر په نښه کړی دی. د تر دې مخکې وسلوالو د رواني میاشت په اتلسمه نېټه د پېښور په یکتوت سیمه کې د پاکستان مسلم لیگ نون سیمه ییز مشر سردار محمد مومند هم په ډزو وژلی و چې بیا وروسته یې مسؤلیت پاکستاني طالبانو ومانه او دا یې په پېښور کې پر سیاستوالو خپلو چریکي بریدونو پیل وباله. د پېښور د پولیسو په وینا په حیات آباد کې د کرنل طاهر تر وژنې وروسته سیمه محاصره کړه او تلاشي عملیات هم وکړل، خو په خبره یې چې وسلوال د پېښې له ځایه په تېښته بریالي شوي دي. د یادونې وړ ده چې که څه هم له یوې خوا د پاکستاني پوځ پر دغه جګپوړي افیسر د برید مسؤلیت لا تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی، نو له بلې خوا له تر اوسه د خیبر پښتونخوا امنیتي ارګانونو هم د پېښې د شالید په اړه څه نه دي ویلي.
او سم په مخړې ورپیا د مهمو خبرونو سرټکو ته، په کابل کې پرون په یوې ځان وژونکي حمله کې د یو ماشوم په ګډون درې کسان وژل شوي او د ولسی جرګې د غړي ګل پاچا مجیدی په ګډون اته کسان ټپیان شوي دي. د ولسی جرګې هغه کمیسیون چې د فرخوندې د وژل کېدو په اړه څېړنه کوي پرون رسمن په کار پایل وکړ. افغانستان د ملي امنیت چارواکي وایي د حقانی د ډلې درې غړي نیولې دي. پاکستانی امنیتی چارواکی وایي د پاکستان د پوځ یو جوګپوړی افسر پرون په پېښور کې په ډزو وژل شو. پاکستان پرون یو بوئنګ الوتکه یمن ته واستوله څو په دې هیواد کې ډیره پاکستانی وګړي او ډیپلوماټان یو امن ځای ته انتقال کړي. او د عرب لیگ سرمشریزي پرون په یو د یو ګډ عربي ځواک پر جوړولو موافقه وکړه. سنو خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. تاسو کولی شئ چې تفصیلی زموږ په ویب پاڼه کې وګورئ، ازادي رادیو ډاٹ کام مو دا ویب پاڼه پته ده. اوس همدا چې لویدیځ ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه وایي، فرشتې جلال زی ورته کتنه کړي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې پر هغه پولیس چې تیر کال په افغانستان کې پر دوو بهرنیو خبریالانو ډزې وکړې، د افغانستان د سترې محکمې د تازه پریکړې په اړه مقاله خپره کړې ده. ستری محکمه پر د پولیس چې یو خبریاله یو وژله او بلې زخمی کړه د شل کاله بند حکم وکړ. نیویارک ټایمز لیکي د قومندان نقیب په نوم د پولیس ته د ابتدایي محاکمو د پریکړو پر نسبت کمه سزا ټاکل شوې ده. ابتدایي محکمو پر هغه د اشد مجازات یا اعدام حکم کړی و. ورځپاڼې د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د یوې مسؤلې کاتلین کیرول په حواله لیکلي، موږ خوشحاله یو چې د افغانستان عدلي سیستم دا قضیه بشپړه کړه او د سړي ته بالاخره سزا وټاکله. د هند چاپ اکسپرس ورځپاڼه په خپل وروستۍ ګڼه کې تر دې سرلیک لاندې چې د هند برکت الله پوهنتون په افغانستان کې یو څانګه پرانیزي مقاله خپره کړې ده. د هند پوهنتون غواړي چې په خوست کې د شیخ زاید له پوهنتون سره موافقه وکړي او هلته فعالیت پیل کړي. ورځپاڼه د پوهنتون د مرستیال په حواله لیکي، موږ د رسمي لیک تر استولو وروسته له شیخ زاید پوهنتون سره د اکاډمیکو تجربو د تبادلې د دوام یو تفاهم لیک لاسلیک کول غواړو. د انډین اکسپرس په حواله دا موافقه د شنبه په ورځ په هند کې د افغانستان سفیر شهید محمد عبدالی لاسلیک کړه. عبدالی انډین اکسپرس ته ویلي چې پراتلونکي وی یا دوه میاشتو کې به یو هیئت خوست ته واستوي څو د شیخ زاید پونتون له چارواکو سره خبرې وکړي. ورځپاڼه په نوې ډیلی کې د افغانستان د سفیر په حواله لیکي، موږ غواړو چې د شیخ زاید پونتون له استادانو او محصلانو سره د تدریس او زده کړې پر څرنګوالي او نورو تحصیلي چارو خبرې وکړو. د دې موافقې پر اساس به د دواړو پوهنتونو ترمنځ د تحصیلي پروګرامونو پر شریکولو هم خبرې وشي. د افغانستان سفیر زیاته کړي، کچېری شې پایلې ترلاسه سوې په خوست کې به د هند برکت الله پوهنتون د وېسانګې پرانستلو ته لار خلاصه کړو، خو دا کار په یو ورځ کې نشي کېدلی او وخت اړتیا لري. د هندي ورځپاڼې په حواله د برکت الله پوهنتون تیر کال د دنمارک په البورګ ښار کې له یو پوهنتون سره ورته موافقه وکړه چې اوس هلته دغه پوهنتون دریو محصلانو ته د کار زمینه برابره سوې ده.
دا د ازادي رادیو دا زموږ غږ په ټول افغانستان کې د رادیو په منځنیو څپو دو لشپږ نوي اوریدلی شئ. همدارنګه د اف ایم په 3.5 هم په ګڼو ښارونو کې زموږ خپرونې په صاف او واضح توګه اوریدل کېږي. که انټرنیټ لرئ بیا نو چې هر چیرې نه یوازې دا چې زموږ له ویبپاڼې د لارې زموږ خپرونې په مستقیمه توګه اوریدلی شئ، بلکې زموږ په ویبپاڼه کې زموږ رپورټونه، خبرونه او مطالب له نور تفصیل او عکسونو سره کتلی شئ. ازادي رادیو ډاټ کام مو د ویبپاڼې پته ده. د خبریالانو دفاع یو شمېر ټولنو د یوې بهرنۍ عکاسي د وژل کېدو او د یوې بلې خبریالې د ټپي کېدو په تور د یو پولیس د محاکمه کېدو هرکلی کړی. د نن یا د افغانستان د ازادو رسنیو د ملاتړې ادارې اجرایي رئیس مجیب خلوتګر د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې د عدلي او قضایي ادارو دغه اقدام وستایي. ابراهیم صافی له کابل رپورټ راکوي.
په تیرو 14 کلونو کې دا لومړی ځل دی چې د افغانستان عدلي او قضایي ارګانونه یو افغان پولیس د یوې خبریالې په وژلو او د بلې په ټپي کولو په 40 کاله بند محکوموي. د خبريالانو نه د ملاتړ یو شمیر بنسټونو د عدلي او قضایي ارګانونو دغه کار وستای او دای د خبريالانو د دفاع لپاره یو ښه قدم یاد کړ. د نه یاد آزادو رسنیو نه د ملاتړ د ادارې اجرایی رئیس مجیب خلوتګر د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغان حکومت دغه کار د ستاینې وړ دی.
دا د خبریالانو د ټولنې لپاره یو زیری دی چې د لومړي ځل لپاره د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي دوسیه څېړل کېږي. دا ډېره ښه مسله ده او حتی د عدلي او قضایي ارګانونو څخه د مننې ځای هم دی.
دا خبرې په داسې حال کې کېږي چې د افغانستان سترې محکمې د شنبې په ورځ د پولیسو یو افسر د یو خبریال په وژلو او د بلې عکاسي په ټپي کېدو په 40 کاله بند محکوم کړ. د نقیب الله په نوم د پولیسو دغه افسر د 2014 کال د اپریل په 4مه د افغانستان د جمهوری ریاست د انتخاباتو پر مهال په خوست ولایت کې د شوتید پریس پر دوه خبریالانو د انتخاباتو د پوښښ پر مهال ډزې وکړې. په دې حمله کې د شوتید پریس عکاس نیدر نغاس ووژل شوه او د دې اژانس خبریاله ګانن ټپي شوه. دغه ټپي شوي خبریاله اوس په کاناډا کې د درملنې لاندې ده. له بلې خوا صف مایا په افغانستان کې د جنوبي اسیا د ازادو رسنیو د بنسټ منشي احسان الله اریانزي د عدلي او قضایي ارګانونو دغه کار د خبریالانو د مسؤلیت او د ښې کاري فضا لپاره ښه فعال ګڼي.
زه ډېر ښه خبرم بولم او زه ګمان کوم دا به اول ځل وي چې په افغانستان کې د ژورنالیزم د ډګر د یوې فعالې ښځې د وژنې په تور یو چاته سزا ورکول کېږي. زه ستایم او د خدای غواړم په افغانستان کې په قوانینو کې او په محاکمو کې دغه وس پیدا شي چې هر هغه چاته چې مجرم وي او غلط کام اخلي جزا ورکړي.
دا په داسې حال کې ده چې څو کاله مخکې یو شمېر افغان خبریالان د نامعلومو وسلوالو لخوا مړه او ټپیان شوي او په ځینو حالاتو کې سخت وهل شوي هم دي. افغان خبریالانو او د خبریالانو څخه د دفاع ملي او نړیوالو ټولنو له افغان دولت نه په وار وار غوښتنه کړې تر څو د افغان خبریالانو د وژلو په تور تورن کسان محاکمه کړي. افغان خبریالانو او د خبریالانو څخه د دفاع ټولنه هیله مندي ښیي چې د افغان پولیس افسر په محاکمه کولو سره به افغان خبریالان د مسؤلیت احساس وکړي. ابراهیم صافی، ازادۍ رادیو، کابل.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادۍ رادیو نه.
چارواکي وایي چې د فراه په ولایت کې له دوو ورځو راهیسې د کوکنارو د کروندو د ویجاړولو کمپاین پیل کړی. د دوی په وینا تر اوسه پورې د دې کمپاین په ترڅ کې 1500 هکتار ځمکه د کوکنارو له کښت نه پاکه کړې ده. احمد شاه فطرت پرې نور تفصیل راکوي.
د کوکنارو د کښتونو د ویجاړېدو د کمپاین په لړ کې تر اوسه دغه ولایت په مرکز او پشرود ولسوالۍ کې کابو یو نیم سل جریبه ځمکه د کوکنارو د کښت څخه پاکه شوې او دغه لړۍ به دوام ولري. د فراه ولایت د مخدره توکو سره د مبارزې ریاست چارواکي وایي چې سږ کال پلان لري تر څو کابو 1500 هکتار ځمکه د فراه په پشرود، بکوا، بلابلوک او خاکسفید ولسوالیو کې د کوکنارو د کښت څخه پاکه کړي. په فراه ولایت کې د امنیې قوماندانۍ د مخدره توکو سره د مبارزې مدیر عبدالقادر زهیر د کوکنارو د کښت تخریب پر مهال وویل چې مخکې په دې اړه بزګرانو ته خبرداری ورکړی و چې کوکنار دې نه کړي، ځکه د دوی کوکنار به ټول له منځه ځي.
نن مستسی وینو چې دا د کوکنار کړه شوي دي، هغه چپه کوي او په بغل کې هغه غنم دي چې غنم پاتېږي او څه غنم هم سوي دي. سس کال نامې خدا نو کوکنار باید ونه کړي. کوکنار وکړي سره مصرف بیا هم سوي سره او مځکې بیا هم له نورو کښتو څخه پاتې شوي.
د بلې خوا بیا فرعي کروندګر د کوکنارو د کښتونو د اړولو څخه ناخوښ دي او وایي چې د مجبوریت پر اساس یې کوکنار کرلي او اوس یې ټول زحمات له منځه ځي.
موږ په شراتیر سره اول د الاته کومه غاړو دوم د خپل د کبلګارانو څخه چې زموږ حال دغه دی نه دا د شپږو کسو عسکرو دی، د شپږو کسو عسکرو شریک دی. پاتې د چې هغه کرل موږ بزګر و غریب کار لغړان د ما د ځواني د خواري خلک دا وینې
زموږ خپل تاریخ واړه سړي ډیر بعد وخت مو واړه کشکې مو مخکې اړولې وای. هېڅ شی هم اوس وخت یې نه دی چې دې هم ډیر تاوان دی. موږ یو لیتر تیل په 50 روپۍ رانیولې دی پر دغه باندې. موږ اوبه خو نو تاسو ته معلومېږي چې درې میاشتې موږ اوبه لرو.
یې خطر چې خلک ولیدي شی نه لري د تاریخو کښته د مجبوریت خلک دي.
د فراه ولایت په بکوا، ګلستان، بلابلوک، خاکسفید او پشرود ولسوالیو کې سږ کال هم ډیر کوکنار کرل شوی دی. تیر کال ټاکنو د ترسره کېدو له امله د کوکنارو کښتونه ویجاړ نه شول، نو ځکه یو بیا سږ کال بزګرانو ډیر کوکنار کرلی دی.
اموریدل چې د فراه ولایت چارواکي په دې ولایت کې د کوکنارو د کروندو د ویجاړولو کمپاین پیل کړی. دوستانو تاسو زموږ غږ لازادۍ راډیو ناوړی. زموږ خپرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه 12.6 نوي اوریدلی شي. یادونه کوو چې د ماښام له 8 بیا د سهار تر 8 پورې په همدې صفو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونه خپرېږي. اوس هم د منځنی ختیځ په لور عرب مشانو پروند یو ګډ عربي ځواک پر جوړولو موافقه کړې. په یمن کې د حکومت نسکوریدل او په سیمه کې د اسلامي دولت ډلې یادایش د فعالیتونو پراخېدو یو شمېر عربي هیوادونه اندېښمن کړي وو. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې اورو. ورپسې د ژوند رنګونه خپرېږي.
د ملي وحدت د حکومت د موافقې پر لاسلیک له شپږو میاشتو زیات وخت اوښتی، خو ټول مواد یې تر اوسه نه دي عملي شوي. د لویې جرګې رابلل او د داسې یو کمیسیون جوړول چې په اساسي قانون کې د بدلون او د اجرایه صدراعظم د مقام د رامنځته کولو په اړه څېړنه وکړي، د دې موافقې په لومړۍ برخه کې راغلي وو. د ولسي جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان وایي چې د داسې یو کمیسیون د جوړېدو په اړه حتی مقدماتي خبرې هم لا نه دي پیل شوي.
معلوماتی که ما داریم هم از ارگی آسیدی و هم از درستت اجرایه کارهای عملیه که او معلوم بوده باشه و مردم افغانستان و به ارتباط آگاهی که از داشته باشد متاسفانه بگوید صورت نگرفته و خاطر ایجاد هم که میشینه که برای آوردن اصلاحات یا تعدیلات در قانون اساسی ایجاد نشده و به ارتباط حتی گفتگوهای ابتدایی هم و صحبتهای آغازین هم شروع نشده.
د ملي وحدت د حکومت د جوړېدو موافقه د وږي په 13 نیټه په کابل کې لاسلیک شوه. د موافقې له مخې ولسمشر او اجرایه رئیس په اساسي قانون کې د بدلونونو د راوستو په مقصد د یو کمیسیون پر جوړولو سلا شول. د ولسي جرګې دوهم رسیال وایي افغان حکومت د ملي وحدت د حکومت د جوړېدو له موافقې سره سم د صدراعظم د څوکۍ پر رامنځته کولو مکلف دی، خو په دې اړه وروستۍ پریکړه به لویه جرګه کوي.
ارتباط به این که آوردن نظام صدارتی در افغانستان صدارت و یا صدر اعظم چقدر این تطابقت داره با اوضاع افغانستان، با حالاتی که ما اکنون در او به سر میبریم، ضرورت است که با آمدن لویه جرگه که از تمام اقشار افغانستان نمایندگی خواهد کرد یا تصمیم کلی را خواهند گرفت و این باید بررسی شود که چقدر مفید است آوردن پست صدارت در حالت کنونی در نظام افغانستان.
د پښتنې ته چې له شپږو میاشتو وروسته لا هم په اساسي قانون کې د بدلون لپاره کمیسیون ولې نه دی جوړ شوی، د ځواب موندلو لپاره مو هڅه وکړه چې د افغانستان د جمهوري ریاست نظر واخلو، خو له پرله پسې تماسونو سره سره بریالي نه شو. د لومړنۍ موافقې له مخې د ملي وحدت حکومت ژمنه کړې چې د اجرایه صدراعظم د مقام د جوړولو لپاره اقدام به د 2 کلونو په ترڅ کې کوي، خو له هغه مخکې مکلفیت لري چې د ولسي جرګې د نصاب د بشپړولو په مقصد د ولسوالۍ د شوراګانو انتخابات ترسره او همدارس د هیواد د وګړو لپاره د برېښنایی یا کمپیوټري تذکرو د ویش بهیر ژر تر ژره بشپړ کړي.
د ژوند رنګونه
تاسو نوم راته واخلئ.
زما شکیل اختر نوم دی.
شکیل اختر د چادر باندې کې د نوم
دا خپل مو پلار راته هو درې.
څه کار کوي تاسو؟
خیاطی کوم. درځي ته
څومره وخت بکیږي چې داسې کار کوي؟
یو ویش کال کېږي چې کوم.
څومره وخت کې مزد کړي؟
یو نیم کال کې مزد کړي.
یعنی شاګردی مې یو نیم کال کړي.
شاګردی مې یو نیم کال کړي. دا د استاذ مشل نور نس یا شل کال کېږي.
خان بیا به دې ټول عمر څوي؟
ټول عمر مې دې سلور دېش کاله.
سلور دېش کاله. ښه، څنګه دې دغه کاروبار مو وستاس؟ یو دکان کې ناسي چې دا خپل د رختونو دکان دی، په څه شرایطو یعنی دلته کار کوي؟
دا دکان زمونږ د مالک ته دکان مالک نوم دی عبد الوکیل. زه یو کاریګر يم، د پېښور راغلم دلته مزدوري ته.
او یې د کم ځای
د پېښور.
دوی سره بیا په څه شرط کار کوي؟ دوی تا ته معاش درکوي، د جوړې په سر پیسې اخلي؟
د جوړې په سر پیسې ورکوي، دا اجره ورکوي یو سل 150 روپۍ. قینچکاری ورکوي 150 روپۍ. دغه نرخ ته 160 ټوټل جوړیږي.
یعنی یو جوړه په 160.
او
خو جوړې خو په 3-3.5 سوه روپۍ اوس جوړې. 450.
3-3.5 سوه جوړې خو دې کې مصرف ته چا ډوډۍ خرچه ده، دکان کرا دا بل دی.
تا ته په جوړه کې 160 درکې؟
160 سره د قینچکاری.
ښه، یعنی یو جوړه چې جوړه کې 100 روپۍ دوی دی 160 ته.
او 160 کاریګر وي.
څومره وخت کې کور ته ځای؟
میاش پس زو یو نیمه میاش پس دوه میاشتې پس.
پېښور کې خو بم دا کاروبار ډیر ښه. الته څنګه هغه ځای نه راغلی دلته؟
پېښور کې دا کاروبار ښه دی، خو هلته برقونو د وجې نه کاروبار نشته.
یعنی برقونه هلته نوي؟
نوي، لوډ شیډنګ ډیر زیات دی
دلته. خو هم د یو موده برقونه
نشته.
خوشحال
مالکان زمان درون شانتی رندی والی دا شپا و رسخه تیریگی وقت تیریگی.